پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. یو ساعته غرمنی خپرونه پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې آیا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایله هغسې چې ټاکل سوې پر وخت ترسره کیږي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري ساعت 15 د اګست میاشتې 15. په دې خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دریو ولسوالیو کې د کونړ ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړیو 2 میاشتو په نسبت سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد شو. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې په دې کې 2 پولیس وژل سوي دي. د چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومی ارنن اسدي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیر شپه سوي دي.
دغه د دانګام ولسوالۍ مارور او غازی آباد کې د پوسټو باندې ترجمه حمله کړې دي او دشمن تم درانه تلفات اوښتې دي او زمونږ دغه دوه نفر پولیس په مارور کې زمونږ شهیدان شوي دي. دغه د څو ورځو نه په کونړ کې تورستان کوشش کوي چې ځان لپاره دستاورد پیدا کړي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې بریدونو په اړه تفسیر نه کړی. اخو د روزګان چارواکي په ترینکوټ شهر کې د طالبانو په یو برید کې 15 افغان سرتیر وژل سوي دي. د روزګان د والیوان زړګي عبادین نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې ډلې برید وکړ. هغه زیاته کړه
د ترینکوټ مرکز یارت لور پاته د سوسیانو او د سنګو په کې نه کې د وټرواله مقالې په لوقه د دې پنځو چې د افغان امنیتي او د پنځو په پوستو باندې په نتیجه کې 15 تنه شهیدان لرو او 3 تنه ټپیان.
شغله بدی وای د یادو بریدون پر محل وسلواله طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. خو وای د شمیر په اړه یې کره معلومات نسته. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال د لومړیو 2 میاشتو په پرتله سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کورونا وایروس د روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه وښتې زیان بیرته جبران سو. د شاغلي دبیر په خبره اوس د افغانستان وچه او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته صادریږي. نوموړي زیاته کړې چې روان بهیر د ټولو روغتیایي سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري. زموږ اخلا ازادي راډیو ری. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو سنی بندیز په اکتوبر کې اوسنۍ بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. له دې پریکړه لیک سره د روسیې او چین د سخت مخالفت له کبله مخکې له مخکې تمه کېده چې په امنیت شورا کې به تصویب نه سي. دا دواړه هیوادونه په دې شورا کې د ویټو حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له دې رای ورکولو وروسته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حساب کتاب ته د ایران په درولو کې ناکامه سوه. نوموړي زیاته کړې دې شورا په نړۍ کې د ترهګرۍ لوی ملاتړي ته اجازه ورکړه چې وژونکي وسلې وپیري او وپلوري او د منځني ختیځ د هیوادونو غوښتنې له پامه وغورځوله. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تختروانچی یو وار بیا د پر هیواد د بندیزونو د بیا لګولو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړې ده. نوموړي ویلي که بندیزونه بیا ولګول سي ایران به یې جدي ځواب ورکړي او په دې برخه کې د دوی انتخابونه کم نه دي. د بیلاروس د ولسمشری په ترسره شوی انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا له خپلو پلویانو غوښتي چې له خپلو رایو دفاع وکړي. نوموړي پرون له لیتوانیا څخه په یو ویډیوي پیغام کې د اونۍ د پای په رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلې تسیخانوفسکایا همدارنګه زیاته کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتی د منلو نه دی.
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 6500 کسان نیول سوي دي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت پرون د 2000 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. او هغه یوادونه چې د کورونا وایروس زیات ځپلې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوې تدابیر اعلان کړل. په دې یوادونه کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورونی امنیت وزارت له خپل سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو یوادونو هم یو لړ نوې تدابیر اعلان کړي او یا په خواني هغه تمدید کړي دي. د خبرو سوي معلوماتو لمخې په نړۍ کې د کورونا وایروس مثبت پیښې نږدې یو وشت میلیونه کسانو ته رسیدلې دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبري خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لای هم نیټه مشخصه نه ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو چې په خپلو نننیو ګڼو کې څه خپاره کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. نور مطالب هم څېړو. د خبرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لای هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د 400 بندیانو په خلاصون د خلاصون پریکړه سوي او طالبان باید نور د وسلې د سولې او خبرو اترو دپاره فرصت له لاسه ورنه کړي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړی په خبرونه کې را سره په مستقیم تماس کې. د پیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ آیا هغه څه چې اټکل سوی و چې بین الافغاني خبرې به سبا د اګست پر 14 پیلېږي، دا اجنډا به دغسې مخته ځي که نه؟ فکر کیږي چې دا خبرې بل وخت ځنډیدلې.
مننه سالی صاحب. بله، د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د خبرو په اساس د سولې لوی مشورتي یا د سولې مشورتي لوی جرګه کې کړی وي ټاکل سوی و سبا ته، ځکه هغوی ویلي و چې بندیانو له خلاصون درې ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل کړي، چې هغه سبا یک شنبه کېږي یا هم د اګست میاشتې 14 نیټه. خو افغان حکومت لا هم د دغو مذاکراتو د پیل په اړه پټه خوله ده. خو طالبانو تازه ازادي راډیو ته ویلي تر هغه به بین الافغاني مذاکراتو ته نه ځي تر کومه چې د دوی ټول دغه 400 بندیان ازادي کړي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دوی اجنډا مکمله سوي او کله چې ټول بندیان آزاد شي نو دوی به د خبرو میز ته لاړ شي. البته باید ووایم چې سهیل شاهین د خپل دغه اجنډا په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. سالی صاحب، تیره پنجشنبه ماښام افغان حکومت د طالبانو د دغه 400 طالب بندیانو اتیا کسان آزاد کړل. موږ هڅه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه چې هغوی د دې بندیانو د خلاصون مسؤلیت لري، له ویان نه مو پوښتنه وکړه جاوید فیصل نه چې د دوی دغه پاتې نور شمېر بندیان چې دا به کله آزادیږي. دوی وویل چې تر اوسه هم مشخصه نه ده او یوازې تر اوسه هم اتیا کسان آزاد شوي دي. ځینو سرچینو البته ویلي دي ازادي راډیو ته چې نن به هم یو شمېر بندیان آزادیږي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی هم څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لا کته حمله هم مشخصه نه ده چې د بین الافغاني مذاکراتو نیټه به کله وي، خو دای وایي چې وسته د بندیانو په اړه پریکړه سوي او طالبان باید په دې پریکړه سره زر تر زر بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شي او دا فرصت لاسه ورنکړي. باید یادونه وکوم چې تیر ماخام د افغانستان د حکومت لوري کوم د سولې لپاره کوم هیئت مشخص سوی ده. البته مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي د نامعلوم بریدګرو لوري نه ټپی سوی ده. او په دې اړه عبدالله عبدالله ویلي دي چې دا مشخصا د فوزیه کوفي د وزن هڅوه. او په دې اړه زیات نور خبرګونونه هم ستاسو د افغان حکومت په شمول د نورو سیاسونو د خلکو وسلې سبخه چې یادونه وکم تر اوس پورې دا ده چې یو هم د دغه بین الافغاني مذاکراتو د نه پیل یا د ځان دلیل دا هم کېدای شي چې تر اوسه ټول بندیان نه دي آزاد شوي، لکه څنګه چې سویل شاهین هم ویلي تر څو چې دوی ټول زندانیان آزاد نه سي نو بین الافغاني مذاکراتو ته به نه ځي. بلی سالیسه؟
بلی پیروزا جانی، دغه د څلور سوه لنجمن او طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر د پنځمه پرز د اتیا بندیانو په خوشی کولو سره پیل سو. حکومت څه ویلی دی چې دغه د بندیانو د خوشی کولو بهیر به دقیقا کله پای ته رسیږي؟
په دې اړه ما د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا نه پوښتنه وکړه، البته د دوی دغه ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل نه مې پوښتنه وکړله چې تر اوسه څومره آزاد شوي دوی، یوازې هماغه اتیا کسان بولي او په دې اړه یې معلومات ورنه کړل چې پاتې نور بندیان به کله آزادیږي.
ډېره مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لا یې هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې د څلور سوه بندیانو په خلاصون د خلاصون پرېکړه شوې او طالبان باید نور د سولې دپاره راغلی فرصت لاسه ور نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو په قطر کې کیږي چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د ولسمشر محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه ازادي راډیو ته ویلي چې دواړو لوریو د زندانیانو د خلاصون په اړه هم خبرې وکړې. دا چې دواړو مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کومو مشخصو ټکو موافقه کړې دي حکومت جزئیات نه دی ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل ویټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خنډ د څلور سوه طالب بندیانو پر خوشي کېدو اختلافات شول سوي وو. وروسته له هغې چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو څلور سوه بندیانو د خوشي کولو بهیر د اتیا بندیانو په خوشي کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت یوې سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه وویل چې دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشي سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشي سي، خو دغې سرچینې د دغو خوشی کیدن کو بندیانو شمیر په ډاګه نه کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناوړي.
د بامیان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په دې ولایت کې پنځه څلوېښت زره کورنۍ بیړنیو خوراکي توکو ته اړتیا لري. د دې ولایت د اقتصاد رئیس عزیز الله متین نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال له کرونا وایرس له امله د کرنیزو محصولاتو تولید د پام وړ کم شوی دی. د ښاغلي متین په خبره په دې ولایت کې لاسي صنایع او همدارس نور خصوصي سکتورونه خپل فعالیت کم کړی او همدا دلیل دی چې اقتصادي وضعیت په دې ولایت کې ښه نه دی. د خپاره شویو راپورونو له مخې په دې ولایت کې تر دا مهاله هیڅ یو تولیدي فابریکه نشته ده. ښاغلی متین ګواښ کوي چې بامیان ولایت ته که حکومت جدي پاملرنه ونه کړي د هوا په سړېدو سره به د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو په نسبت سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کرونا وایرس روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان صادراتو کچه راکمه کړې، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتی زیان بېرته جبران شو. د ښاغلي دبیر په خبرو اوس د افغانستان وچ او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره د نورو هیوادونو مارکیټونو ته صادرېږي. نوموړی وی روان بهیل د ټولو روغتیایي سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري. او نن د کابل په شاهدانه ساحه کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني شل پوله، یو یورو اته اتیا افغاني پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه اویا پوله، د ایراني تومان درې افغاني پنځه شپېته پوله، تر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغاني او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور پنځوس افغاني.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راديو نو اوریدل تاسو ازادي راديو ته ورجس پام نسان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوې پریکړه لیک رد کړ. په ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیدای خو امریکا په خپل وړاندیز کې امنیت شورا غوښتنه کړې و چې دغه بندیز و غځوي. امریکا په دې وړاندیز سره غوښتل چې د ایران نازک اټومي تړون چې تهران او متحدین یې د 21مې پیړۍ لوی لاسته راوړنه بولي په بشپړ توګه له منځه یوسي. هڅه کوي چې په دې اړه له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو غرمنی یو ساعته خبرونه ده چې د ماپښین 3 بجې پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبريږي چې د نشه موادو د کرکیلې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی. په خبرونه کې د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو او تاسو ځینې پیغامونه هم خبرو. لا اسدالله لودین سره مو تماس ټینګ سوی. لودین صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په هدف غونډه را بللې وه، وروستي جزئیات څه دي چې وړاندې سوی پریکړه لیک ولې رد شو؟
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته له پرونی رای اچونې مخکې هم داسې بریکېده چې دا پریکړه لیک به تایید نشي، ځکه د ایران دوه سیمه ییز متحدانو روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري له پایله یې د امریکا په ملاتړ دې وړاندیز سره خپل مخالفت څرګند کړی و. پریکړه لیک ته د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له ناکامې رایې ورکونې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاته راغله چې ایران حساب کتاب ته کینوي. پامپیو ویلي پر ایران د وسلو بندیز د نه غځولو پریکړه به ایران چې د ده په خبره د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړۍ درجه ملاتړی دولت دی، د ته هیواد ته به ډالاره برابره کړي چې وژونکې وسلې واخلي او خاتمه کړي. ویلي امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تیروتنه چې اوس د پټو امنیت شورا کړې بیرته سامه کړي. پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې دو غړو مثبته، دو منفي او یولس نور ممتنع یا سپینه رایه ورکړه. واشنگتن دې رایه چونه کې حتی هغه نه رایه هم ترلاسه نه کړې چې په وړاندې چین او روسیې د ویټو له حق استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت به بیا پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دې پایلې وښوده چې یو اخیستوب هیڅ ملاتړ نشي خپلولی او زور به ازمایل هم له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ چې کوم اټومي تړون لاسلیک شو په هغې کې راغلي چې په ایران به د وسلو بندیز د 2020 کال د اکتوبر په 14مه یعنې شاوخوا 2.5 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپل 2021 نمبر پریکړه لیک کې دا موضوع تایید کړی و. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و که د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي. هغه ګام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا به له کړکېچ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلي کرافت ویلي د 2021 نمبر پریکړه لیک له مخې امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نوموړي ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او دغه راز روسیې او چین او د اروپا هغو هیوادونو چې د ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړی و لکه جرمني، فرانسه او برېټانیا دوی هم بیا غبرګون ښودلې د امریکا د دغه ادعا په وړاندې او د امریکا دغه ادعا یې تر پوښتنې لاندې راوستلې. دوی ویلي چې امریکا اوس دغه یو حق نه لري چې د ملګرو ملتونو په خواني پریکړه لیکونه رات کې ځکه چې امریکا د 2013 کال کې دوی په ټکو په یو ورخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووتله او دوی وایي چې امریکا پر ایران له مخکې بیرته بندیزونه لګولي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تختروانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی به ورته نامحدود ځوابونه ولري چې په خبره یې مسؤلیت به هم د امریکا او د دې ګام د نورو ملاتړو غاړه وي.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
فاطمین ځواک په ایران کې یو غونډه رابللې چې د افغانستان تر څنګ د نورو هیوادونو شي وګړو هم پکې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې دا خبره هم سوې چې برخوالو ویلي تر هغو چې په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري دوی به په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دوی د سپای پازران انقلاب د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو خبره هم کړې ده. سلیمانی په جنوري میاشت کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. په فاطمین ځواک کې د افغانستان ځینې شیعه وګړي هم شامل دي چې د ایران د جګړې لپاره سوریې ته لیږل سوي چې د ولسمشر بشار الاسد په ګټه په جګړه کې برخه واخلي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خلیل صاحب خبرونې ته شرغلست. په پیل کې دا راته وایست چې په ایران کې دا غونډه ولې په داسې وخت کې رابلل کېږي چې په سیمه کې کړکېچ هم زیات سوی او ایران خپله هم له نړۍ سره په شخړه کې ده؟
مننه صالح صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو اول سلامونه وایم بیا درنو اوریدونکو ته. دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې د رابلل شوې ده دا تصادفي نه ده، او دلته په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده، او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جنګ یا بیخي بند شي، سوله وشي، او یا هم دغه خوشنات کم سی. نو په دوه حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې هغه کوم فرصتونه راتلونکي کوم فرصتونه سي دي په افغانستان کې د دوی لپاره، هغوی کې دوی خپله برخه ولري او فعال نقش ولري. نو په دواړو حالتونو کې که چېرته په افغانستان کې خشونت کمیږي او یا سول راځي، نو دلته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه سنی هیوادونو سره روابط زیاتیږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې نه مخکې دلته غواړي چې هغه خپل هغه نیاباتي جنګیالي سي دي چې مخکې د اکثره دغه فاطمین سي دي، اکثره افغانان دي او افغاني وزر بیادیږي چې دوی په سوریه کې جنګېدلي او د سوریه کې وضعیت نورمال کېږي. نو دوی دغه وخت کې غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف سي دي هغې لپاره استفاده کړي، او په دغه طریقه باندې یو ډول امادګي لري. ځکه خو یې دغه غونډه په مشهد کې نیولې ده، یا مثلا په دغسې احساس وخت کې نیولې ده چې مشهد د افغانستان سره په پوله پروت ده. نو دغه
خلیل صاحب، فاطمین ځواک څومره دا توان لري چې د ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملي کړي؟
یو خو د عملي اړخ نه په افغانستان کې که موږ وغواړو که ونه غواړو، افغانستان کې یو د پام وړ شیعه ټولنه لري چې دلته دوی تقریبا په دغه افغانستان کې چې کوم د قدرت خلا رامنځته شوی، او تېرو څلوېښتو کلونو کې مختلفو وختونو کې دوی دلته دوی هجرت کړی ده، افغانانو هلته د اهل تشیع او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري، عملاً کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کېږي، هغه که د خمینی ورځې دي او که نورې ورځې دي، نو دلته فعال دلته دوی خپل همیشه غوښتی ده چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښيي د افغانستان کې چې یعنې ایران دومره نفوذ لري. خو دا چې د اول ځل ده چې دوی یو نظامي برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې، نو دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي، ما مخکې ورته ویلي که خشونت کمیږي یا سوله راځي، چې هغه سوله یا هغه خشونت کمېدلو کې د ایران هغه نفوذ ته چې دا مخکې جوړ کړی ده هغه ته تاوان رسېږي، نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنۍ کې استفاده وکړي، او معمولا نامنۍ کې ترې استفاده کولی شي چې بالاخره دوی مطمئن نه دي د افغانستان په راتلونکي وضعیت باندې. که چېرته امریکایان وځي نو دوی ته به سره هم وضعیت راځي. نو په هر حالت کې دوی باید دوی خپل هغه چمتووالی ښیي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي، د افغانستان د سولې پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
دا مخکې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، دا تقریبا زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري. د افغانستان ځکه کېدای شي نور عوامل هم وي، لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه چې ایران په همدا اوس امارات سره یا مثلا نورو عربي هیوادونو سره هم د اسرائیلو سره د خلکو سره مشکلات لري، په سوریه کې مشکلات لري، هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده، په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې د اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا د اقل ورته یو امتیاز ترلاسه کی. لکه مخکې چې کوم تغیرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې، حتی هغه وخت کې چې امریکا او ایران په خپل کې سره همیشه دغه سلور لسیزې سره په تخاصم کې وو، حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناټو ځواکونه افغانستان راتلل، نو ایران سره یو ډول تفاهم سره وو، یو ځینی تفاهم سره وو، بیا د غنډې دلته طالبان نظام چپکولو کې هم مرسته کړې وه. نو په دغه حساب باندې نو دلته کپتونکي کې هر تغیر راځي، کاغذ سولې کاغذ خوشنط کمخ کی، نو د افغانستان د نظام په اډانه کې کچرته د دوی په هغه وختنې هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په ډیرو شلو کلمې کې ترلاسه کړی ده، هغه ته کوم ضرر رسیږي، نو ممکن د دغه یو اشاره ده دې ته چې موږ کولای شو بیا موږ نظامی توګه هم په افغانستان کې خپل اهداف تعقیب کړو.
بلې، خلی سه پلنډه کې پلنډ ټکو کې راته وایست، اوس د افغانستان حکومت سو کړی چې لوی خو هڅه کوي ایران سره دوستانه اړیکې ولري، لبلې خو هڅه کوي چې د امریکا ترڅنګ وي او د مهمو شریک په توګه د ځان ترڅنګ ولري. حکومت څه کولای شي؟
د افغانستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې د ایران سره ډېره ښه ډیپلوماسي لرله، د پولې په سر کوم اختلاف نه لرلو او عملا روابط ډېر حسنه وو، سره له دې چې امریکا سره، یعنی د امریکا او د افغانستان حکومت د خپل ډیپلوماسي له لارې د امریکا او د ایران ترمنځ دغه تعادل ساتلی وو. خو اوس که چېرته دا تعادل خرابېږي، نو هغه یو علت دی همدغه یې چې د فاطمینو ډله یې، ځکه دې نه مخکې د افغانستان حکومت د ایران له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ډله لغوه کړي. نو که دا نه لغوه کېږي او لا پسې مضبوطېږي او د افغانستان پولې ته څېرمه دوی همدغه رقم تحرکات یا غونډې ته دوام ورکوي او هلته د غچ اخیستنې خبرې کوي او د غچ اخیستنې لپاره هم د افغانستان د ځمکې نه د استفادې خبره کوي یا د قاسم سلیماني د غچ او د انتقام خبره کیږي، نو د افغانستان حکومت کولای شي چې دغه موضوع په نړۍ سره شریک کړي، نړیوال سره شریک کړي، امنیت شورا سره شریک کړي، دغه یو تهدید په توګه وګڼل شي او دغه تروریستي دغه ډله ممکن وګوري چې دغه په یو تروریستي ډله په توګه د تور لیست کې شامل شي. نو د سره کدا کار کیږي، نو تبن د ایران او د افغانستان اړیکې خړې پړې کیږي، په داسې حال کې چې ایران او د افغانستان حکومت په اقتصادي برخه کې په ډیرو سخت شرایطو کې بل سره همکار پاتې شوی دی، حتی د کورونا په وخت کې چې ټول په افغانستان پولې وتړلې، ایران خپل پولې خلاصې وي، هم دا اوس چابهار مطلب ده، ډېرې ګډې پروژې لري، نو دا د وضعیت په تاوان د سولې سي دوه هیوادونو اړیکو ته ډېر زیات نه سولې شي.
ډېره مننه د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل و چې په ایران کې د فاطمینو ځواک ورستی غونډې په اړه څرګندونې کولې. په دې غونډې کې برخوالو کسانو د قاسم سلیمانی د غچ اخیستنې خبره کړې، د غرازی ویلې دي چې که په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري، د دوی مبارزه به دوام پیدا کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
صلاح دې څزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموراوله.
اوس به خاطر پردیس راتوي چې په کابل کې نن ورسپونې څه خبره کړي.
هوا دولتي ورسپانې خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړه تیاری. ورسپانې وړاندې لیکلي افغان حکومت د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړه تیاری نیولای او د هغو څلور سو خطرناکو بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادېدو په اړه ولسمشر غنی ته مشوره ورکړه او ولسمشر غنی هم د هغوی د آزادېدو فرمان صادر کړ. د ورسپانې په حواله د یاد شمیر زندانیانو د آزادېدو لړۍ د اتیا تنو زندانیانو پر آزادېدو پیل شوه چې دای لومړی چوپه وه. زندانیان د چرخی پلل زندانه د کابل په بیلابیلو سیمو کې آزاد کړل شول. د سرمقالی لیکونکي په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د چرخی پلل زندانه د طالب بندیانو د آزادېدو پر مهال به داعش ډله دا زندانیان تر برید لاندې راولي، او د هغوی په خبره چې ګڼې د سولې پیلېدونکې لړۍ به له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دا شکونه بې ځایه دي. ویسا ورځپاڼې خپله مقاله په دې ټکو پیل کړي. د ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوې د افغان سولې پروسې هسې هم تر اوسه زیات وخت ونیوه، صرف په دې وروستیو کې تحرک لږ زیات شو. ورځپاڼې لیکلي د دوهې تړون پر اساس د بندیانو خوشې کېدو کې هغه وخت سرعت رامنځته شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غني ته تر اختر مخکې شپه باندې ټلیفون وکړ، او د پاتې 400 طالب بندیانو د نه خوشې کولو په اړه یې خبرداری ورکړ او تهدید یې کړ. د سرمقالي لیکونکي په باور ولسمشر غني لویه جرګه په لومړي سر کې د سولې پروسې پر وړاندې د خنډ ایجادولو لپاره په نظر کې لرله، خو د پمپیو همدغه ټلیفون او د جرګې د افتتاح پر ورځ